بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې تاسو موږ سلامونه ونی کی هیله ومنې. ایزانو نن د پنجشنبه ورځ د 1400 لومړی المریز کال د کب د میاشتې څلورمه او د 1444 قمری کال د شعبان د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 2023 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسخرابی دی ده سلامونو پا ورانده کولو سر اساس و درانه حضور تا حاضر سویم، سو ده نن ورزه مازیگرانه یو سا تا خبرونه تاسو تا ورانده کرم. پا سر که بلا معمول سر سمه دیران افغانستان سیمی و نره نوی خبرونه با وابره. بیا به د چین او روسیه ترمنز د همکارۍ د پراختیا په ضرورت باندې د روسیه د ولسمشر پوتین د تینګار په هکله یوې سیاسي تبصیرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تلپاتې وژمې د خپرونې یوه تازه برخه درته وړاندې سي. ورسته به هم د روغتیا خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د لویدیځې آسیا یو نیم مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د اسلامي انقلاب معظم رهبر فرمایلی چې د حکومت پیاوړي ولسی بنیاد په ټولو عالمانو او چارواکو حجت تمام کړی. د ایران خارجه وزارت ویلي چې اسرائیل له دننه د ړنګېدو په حال کې دی او د پانګونې او ملاتړ ارزښت نه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویشلو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړی، او د فلسطین مقاومتي ډلې سیونیس رژیم ته خبرداری ورکړی چې صبر او زغم مو په ختمېدو دی. تفصیلی خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود نن د رهبرۍ د خبرګانو د شورا له غړو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د اسلامي نظام پیاوړی ولسی بنیاد پر درسو چارواکو او مسؤلانو او عالمانو حجت تمام کړی دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای په دغه کتنه کې دغه شورا د اسلامي جمهوریت او اسلامیت په خپلو کې سره په نغښتې کې ډیره مهمه او لوړه بیلګه وبلله، او په مختلفو صحنو کې د ولس بې بدیله حیاتي او دوامداره شتون ته په اشاره سره وویل د اسلامي نظام پیاوړی ولسی بنیاد یوه داسې ملي شتمني ده چې خداوندي متعال په دې سره د اسلامي نظام پر درستو مسؤلانو او عالمانو حجت تمام کړی دی، او ټول باید د دغې لویې پانګې په ساتلو او زیاتولو کې به ځنډه هڅه وکړي. هغوی همداراز د خبرګانو د شورا ځایګۍ اهمیت او اساسیت په اسلامي نظام کې له بل هر مرکز او ټولګي څخه لا لوړ وباله، ویې فرمایل دغه شورا هم د رهبرۍ ټاکونکې او هم په خپلو خیال ساتنو سره د رهبرۍ د شرایطو د شتون او دوام تضمینونکې ده، چې دغه شان لوی ځایګۍ د خبرګانو شورا غړو ته درندې دندې متوجه کوي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای له خبرګانو شورا سره دښمنیان یې د اسلامي جمهوریت له اصل سره د دښمنۍ یو ډول وباله، او ویې فرمایل له اسلامي جمهوري نظام سره ځینې دښمنیان یې له سیاسي مسلو او د فلسطین په څیر د موضوعګانو په وړاندې د هغو له دریځونو سره اړوند دي، خو ځینې دښمنۍ د نظام له ذات سره دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود زیاته کړه دغه نظام د لویدیځ نسخې ته د معتقدو کسانو په مقابل کې چې په اجتماعي مسئلو کې د دین له هر ډول د خالص سر مخالفتي او یا د لیبرال دیموکراسي د سرغنو په وړاندې چې د دیموکراسي او ازادۍ د دروغجن بیرغ ترشا د دین د سرچینو د غلا کولو او د بخښنه غواړم د دنیا د سرچینې د غلا کولو او د سلطې نقشې انځور کړې ده درېدلې او د دین ترڅنګ د ازادۍ ولسوال کې پراوستل سره د دوی نقشه سره ګډوډ کړې ده. بل خبر دا چې د ایران د خارجه وزارت ته ویاند ویلي د سیونیست رژیم د پاشلتیا په لور روان دی او د ملاتړ او پانګونې ارزښت نه لري. د سیونیست رژیم مخکنی لومړی وزیر او د پوزیسیونو مشر یایر لاپید تېره ورځ د اسرائیل د رژیم د کنسرت په ونډه کې د دې رژیم د پاشلتیا په هکله خبرداری ورکړ او وویل له وسه پیل سوی او تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې به اسرائیل له دننې څخه تجزیه سي او ټولنه به یو بل سره په دښمنۍ کې ښکېل سي. د فارس له راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی د سیونیس رژیم د مخکنی لومړي وزیر خبرو ته په اشاره سره په ټویټر کې ولیکل په داسې حال کې د اسرائیل د رژیم د بهرنۍ چارو وزیر کوهن د اړیکو د رغولو له بهیر سره د یو نیم هیوادونو د یو ځای کېدو ادعا کوي چې د دې رژیم مخکنی لومړي وزیر لاپید تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې له دننې څخه د اسرائیل د ړنګېدو په هکله خبرداری ورکوي. کنانی دې ته په اشاره سره چې د اسرائیل نیواک رژیم چې د ړنګېدو په حال کې دی د ملاتړ او پانګونې ارزښت نه لري جوته کړه. دغه رژیم څخه د یو شمېر هیوادونو ملاتړ نه یوازې د پانګو د له منځه تلو بلکې د معنوي اعتبار او د انساني او اخلاقي مقام د خرابېدو سبب هم ګرځي. د ایران د خارجه وزارت ویاند جوته کړې چې د امریکا حکومت د سیونیس رژیم تر ټولو د لوی ملاتړي او ستراتیژیک ملګری په توګه کولی سي له دغه رژیم سره د اړیکو د جوړولو لپاره په نورو هیوادونو هر اړخیزو فشارونو ته دوام ورکړي، خو له شکه پرته د ړنګېدو په لور د اسرائیل د رژیم د خوځښت مخنیوی نسي کولی. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د مسؤلینو غونډه د شکر او ژمنې تر عنوان لاندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای په پیغام سره پیل سوه. دغه غونډه له نن سهار څخه د سپاه پاسداران د ځواکونو د لوی قومندانۍ په درستازولۍ کې پیل سوې ده. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پیغام د سپاه پاسداران د لوی قومندان جنرال سردار حسین سلامي لخوا وړاندې سو. د سپاه نیوز له راپور سره سم د معظم رهبر په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي انقلاب په دوو ساعتونکو درود استو د اسلامي انقلاب د مضبوطیا په لړ کې د سپاه د راتلونکو پلانونو لپاره د دغه غونډې څخه هرکلی کوو او دغه غونډه به انشاءالله د خیر او برکت لامل وګرځي. د ایران د بشري حقوقو د کمیټې د نړیوالو چارو مرستیال ویلي چې رسنۍ باید په مسلکي توګه کار وکړي او له سیاسي اغراضو پرته حقیقتونه خلکو ته بیان کړي. د ایران د بشري حقوقو د کمیټې د نړیوالو چارو مرستیال په یوه خبري غونډه کې بهرني خبريالان سره په یوه خبري غونډه کې د بشري حقوقو نړیوال بحث ته په اشاره سره ویلي بشري حقوق د سیاست قرباني سوی دی. یو بلګه د یمن بیگونه ولسته چې حتی پر د بشري مرستو د رسولو لارې هم بند کړای سوی دی. کازم غریب آبادی جوته کړه په هیواد کې د نن د بشري حقوقو د کچې پیاوړتیا په نړیواله سویه کې د بشري حقوقو له میکانیزمونو سره منطقي ملګرتیا د ایران د بشري حقوقو سیاست جوړوي. د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې د نړیوالو چارو مرستیال دې ته په اشاره سره چې د بشري حقوقو د ملاتړ ادعا کوونکي هیوادونو د امریکا د هغه ظالمانه بندیزونو په وړاندې چوپتیا غوره کړې چې د اروپایي هیوادونو له لورې عملي کېږي او په ایران کې د میلیونونو عامو وګړو په ژوند یې ورانوونکي اثرات کړي دي. وویل د ایران ولس د ترهګرو ډلو د فعالیتونو قربانیان سوي او تر دې دمه 10,000 بېګناه انسانان د بندیزونو تر عنوان لاندې د دغو ترهګریزو اقداماتو د امله خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. غریب آبادي د دې په بیانولو چې دښمنان له ټولنیزو عوامو رسنیو څخه د ایران په ضد د پروپاګند لپاره کار اخلي ټینګار وکړ. رسنۍ باید په مسلکي چلند او له سیاسي اغراضو پرته خپل دنده سرته ورسوي او د یوې ځانګړې ډلې او یا هیواد له ورانوونکو تبلیغاتو څخه اغېزمن نسي. د طالبانو د موقت حکومت د پاسپورت د ادارې عمومي مشر ویلي چې له راتلونکې اونۍ د پاسپورټونو د ویش عادي بهیر به په افغانستان کې پیل سي. د فارس خبری آژانس له راپور سره سم د پاسپورت د ادارې عمومي مشر مولوي عبدالکریم حسیب وویل چې لراتلونکي ونۍ د پاسپورتونو د ویش عادي بهیر پیلیږي. مولوی حسیب نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې زیاته کړې چې د قبل لسمې یعنی د چهارشنبه له ورځې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو د ویش کار دوباره پیلو. طالبانو د روان کال په تلې میاشت کې د پاسپورټونو د ویش کار بند کړی و او سبب یې تخنیکي ستونزې اعلان کړې وې. د راپورونو له مخې په هغه موده کې چې طالبانو د پاسپورټونو د ویش د عادي کولو بهیر بند کړی و، په کابل کې د طالبانو د پاسپورټ ادارې لخوا د ډیرو پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکول کېدل. د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورزنګ ویاند ویلي د اسرائیل د نیواک رژیم د جنایتو په وړاندې زموږ حوصله په ختمېدو ده. تېره ورځ د سیونیستي رژیم واسطي ځواکونو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د نابلس په ښار باندې په یرغل سره 11 فلسطینیان شهیدان او 100 زیات فلسطینیان یې ټپیان کړ. د فلسطین مقاومت ډلو هم د دوغو جنایت په ځواب کې تیره شپه د غزې د ترانګل له اسقلان سیمو څخه په نیواکې ټاټوبې باندې توغندوي بریدونه وکړ. د الاقصی د خبري چینل له راپور سره سم د حماس د غورځنګ ویاند حازم قاسم اعلان کړی چې مقاومت د غزې په ترانګ کې د فلسطیني ولس څخه د دفاع لپاره پوره چمتو دی او نور د اسرائیل د جنایتو په وړاندې صبر ختم سوی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
قدر منو بدون کو د نړیوال ثبات لپاره د چین او روسیا ترمنځ په ملګرتیا باندې د پوتین ټینګار زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصره عنوان دی. په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ د چین د واکمن ګوند د بهرنیو چارو د کمیسیون له مشر وانګې سره په لیدنه کې دې ته په اشاره سره چې د چین او روسیې ترمنځ اړیکې د پراختیا په لور روانې دي او مهم پړاو ته رسېدلې تاکید وکړ چې د مسکو او بیجینګ ترمنځ ملګرتیا د نړیوال ثبات لپاره ضروری ده. د روسیې ولسمشر وویل د چین او روسیې ترمنځ د کلنۍ تجارت کچه په راتلونکو دوو کلونو کې له 200 میلیارد ډالرو څخه زیاتېدای شي. پوتین هم دارنګه د نړیوالو اړیکو په ډګر کې چې اوس پیچلي حالاتو سره مخ سوی د چین له همکارۍ څخه مننه وکړه. روسیا او چین د دوو نړیوالو مهمو قدرتونو په توګه په وروستیو کلونو کې د ملګرتیا او د زیاتېدا او همدارنګه د امریکا د یو اړخیزو اقداماتو په وړاندې د مقابلې لپاره د یو موټی دریځ د غوره کولو په لر کې مهم ګامونه اوچت کړي او په نړۍ باندې د امریکې د یو اړخیز واک د خدمېدو په ضرورت باندې په ټینګار سره د څو اړخیز نړیوال نظم د قایمېدو غوښتونکي دي. مسکو او بیجینګ په دې باور دي چې نړۍ کې روان حالات ښودنه کوي چې نړۍ د څو اړخیز نظام په لور روانه ده. په داسې حال کې چې امریکا په ځانګړې توګه د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د یو اړخیز نړیوال نظام په دوام باندې په ټینګار سره د خپلو موخو په لړ کې د نړیوال پولیس د رول د ادا کولو غوښتونکي ده. د روسیې او د چین جګپور چارواکو د نړۍ په کچه د نوي راپورته سوي قدرتونو ترمنځ د ملګرتیا په ضرورت باندې په تاکید سره په مختلفو ډګرونو کې د امریکې د ناوړو اقداماتو او د لویدیځو له ولکې سره د مقابلې په لټه کې دي. چې البته یوه بېلګه د بریکس ډله ده چې پکښې روسیا، چین، هندوستان، برازیل او جنوبي افریقا حضور لري. اوس مهال روسیا او چین په مختلفو ډګرونو یعنی په امنیتي، پوځي، سیاسي او تجارتي ډګرونو کې د بریکس او شانګهای د سازمانونو په چوکاټ کې خپلې اړیکې زیاتې کړې دي. د امریکا د اتلانتیک د شورا د سیرنیز مرکز غړی ماتیو کرونیک وایي مسکو او بیجینګ په ستراتیژیکو ډګرونو د خپلو دریځو د تطبیقولو او یو موټی کولو په لور روان دي. په دې لړ کې د دواړو هیوادونو مشرانو د تیر میلادي کال په کتنه کې یوه بې مخینې اعلامیه خپاره کړه چې پکښې د دواړو هیوادونو د ګډو د ریزو په حق له وضاحت ورکول شوی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ټینګار کړی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا هیڅ محدودیت نه لري. په ګډه اعلامیه کې ټینګار شوی و چې نړۍ وسمهال له پراخو بدلونونو سره مخ شوې ده او بشریت د چټکو بدلونونو یو نوی پړاو ته رسېدلی چې د څو اړخیز پالنې او نړیوال اقتصاد په څیر بهیرونه د نړیوال په واکمن نظام کې د بدلون ضرورت رامنځته کوي. دا په داسې حال کې دی چې د چین او روسیه ترمنځ همکارۍ تل د لویدیځوالو او په ځانګړي توګه د امریکې له منفي غبرګون سره مخامخ شوی دی. امریکا چې د چین او د روسیې له سیمه ییز او نړیوال نفوذ له زیاتېدو څخه اندېښنه لري، هڅه کوي چې له دغو دوو هیوادونو څخه یوه ناوړه او ګواښونکې څېره وړاندې کړي او هیوادونه ورڅخه وبیروي. د بایدن د حکومت امنیتي او پوځي چارواکو په ځلونو له چین څخه د امریکې تر ټولو د لوی جیوپولیټیکل ننګونې په توګه یادونه کړې ده او په چین او روسیه باندې د لیبرل نړیوال نظام د ورانولو تورونه لګولي دي. هغوی همدارنګه روسیه هم د امریکا او اروپا لپاره ګواښ بولي او د اوکراین په جنګ د روسیه په ماتولو ټینګار کوي. د سیاسي تفسیر پای. قدر منو اوریدون کو دا پروگرام پا دغشی بو که با هم دا تلپات وجمه دا خبروانی یو تازه برخ واوری ورس با هم دا روختی اخبروانی تا گوش سای یو پا پای که با هم پا اتیارونی که دلویدی زیاسی هم مهم و پیش دای وقت نوکرو چه ورسار با مو دنن ورزی یو ساعت پروگرام پای تا ورسی جو مر با هم ستاسو لحضور رخصت سو یادوانا کم چه www.parstoday.ir/ps از موږ د پانی درک دی او تاسو کولی سی په دا پانی کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ.
تل پاتې وژمې. د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی د تلپات خوشبوی نوم لړۍ ل نننی ته د شم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د وینا او غورچان وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمن اوریدونکو د دغه لړۍ په تدیرشم مطلب کې د قرآنی غونډو د زیاتېدو د ټولګې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د خبرو غورچان ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي. دوی د دغه شان غونډو د ترسره کېدو د زیاتولو سپارښتنه کوي او د قرآن د لغاتونو یا ټکو محتوا او مضمون او د آیتونو د مناسب لهجې ساتلو ته د قاریانو د توجه د ضرورت خبره کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل یوې وینا کې فرمایي، قرآني غونډې زیات کړئ، هر څومره د قرآن تعلیم او تعلم زیات کړئ شي د قرآن معنا د قرآن مفاهیم ژوندۍ کوي. دا زه خپلو خواږه قاریانو ته او تلاوت کوونکو ته چې اوس له نیکمرغه ځینې قاریانې لولي نو دغه بهیر په ډیر دقت سره رعایتوي. نو زه به عرض وکړم چې د لوستلو په کیفیت کې د قرآني آیتونو مفهومونه لا زیات مجسم کړئ، همهغه شان لکه چې یو ویناوال او خواږه ژبه لرونکی مثلا یو شعر لولي، کلمه داسې ادا کوي چې د هغه کلام درست معناگان د اوریدون کی لپاره ژوندې کیږي. دم هغه خواجه جبلرون کی پڅیر چیننې تلاوت وکړ. کله چې مجری خوږې خبرې کوي، ش شعر لولي، ش ټکی ادا کوي، کلمه په خپل مناسب لهجه سره ادا کوي. هر هغه څه او معنا چې په دغه کلمې کې موجود دي، درست معناګانې اوریدونکو ته سپاري او اوریدونکو یې په خوند اخیستو سره ترلاسه کوي او په زړه یې لیکي. د قرآن تلاوت باید داسې وي، هر هغه څه چې په دغه کلمې کې مضمون شته، په لوړ غږ سره یې او په خوند او کرارې لهجې سره یې او د غږ په زیاتولو او کمولو انگازه او د لوستلو د سټایل او انداز په بدلولو سره باید خپل مطلب مخاطب ته وړاندې کړي. البته د هغو کسانو لپاره چې د قرآن په معنا پوهیږي، نو پر دې اساس د قرآن ژبه باید زده شي. هر څومره ممکن وي د قرآن له ژبې سره لا زیاته مینه وشي. هغه کسان چې له قرآن سره اونس او مینه لري او په هغو کې ډیرو عربي ژمه هم نه ده لوستلې، خو قرآن په دقت سره تلاوت کوي، په معنا یې پوهیږي، موږ ډیر لیدلې دي. هغه کسان چې د عربي ژبې کلاس او درس او پروګرام هم نه وي لیدلی، خو بیا هم له قرآن لوستلو سره مینه او اونس پیدا کړی او تکرار یې کړی دی. د قرآن آیتونه یې په ډیر خوند سره لوستلی دي. البته کله چې قرآن پرانیزي او یو آیت لولي، نو په معنا یې پوهیږي. په ډیر مینې او اون سره انسان د آیت په معنا پوهیدلی شي. باید له قرآن کریم سره د زموږ ارتباط نور هم زیات شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. در اختیا مجله
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړو دوستانو. د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
اته ولا خوګنی
ستاسو خدمت ته حاضر شوی. څو د سلامتیه مجلې 19 پروګرام نننې برخه درته وړاندې کړې. هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولري. دوستانو، د سلامتیه مجلې په پروګرام کې موږ هڅه کوو چې تاسو زړه ته رانږدې ملګري له بېلابېلو ناروغیو او د مریضیو د درملنې او د هغو د مخه نیولو رودو او د غراز په خواړو ورزش د سالم ژوند سټایل سره سلامتیا ته د رسیدا له لارو سره بلد کړو. باید ووایو هغه اطلاعات چې په دغه پروګرامونو کې وړاندې کیږي، د تاسو خوږو دوستانو د اطلاعاتو د زیاتولو او د پوهې د رامنځته کولو لپاره دي، او دغه اطلاعات هیڅکله هم د متخصص ډاکټر د تشخیص او د درملنې ځای نشي کېدلی. حتما خپل ډاکټر سره مشوره ضروری ده.
ډیرو عزتمندو اوریدونکو، د سلامتی مجلې په تیر پروګرام کې مو د انسان د زنګون په ځینو ناروغیو باندې غور وکړ. په نننی پروګرام کې د زنګون په نورو بیماریو، یعنی د زنګون د مفصلو په روماتیزم باندې غور کوو. نو له موږ سره تر اخره ملګرتیا وکړئ. د ارترېټ روماتویډ یا د زنګون مفصل روماتیزم آر اے سبب کیږي چې د زنګون مفصل حساس شي، درد پیل کړي او دغه راز وچ ګرم وپړسیږي. ارترېټ روماتولیت یا التهابي ناروغي ده چې د زنګون په شمول د انسان د بدن ټول مفصل تر اغیز لاندې راولي. روماتیزم د انسان د بدن د مفاصلو د درد او پړسیدا سبب ګرځي او د وخت په تیر دو سره د هډوکو د مفاصلو په خوا کې نرم شیان وراسته یا پړسوي. روماتیزم یو ایمانی ناروغي هم ده چې په دې معنی چې انسان د بدن ایمانی سیستم په هغه میکروبونو او ویروسونو باندې چې د پړسوب او التهاب سبب ګرځي د حمله کولو پر ځای په خپل ایمانی سیستم حمله کوي. په عادي ډول د دې ناروغي په وخت کې پړسوب نسبتا په چټکۍ سره ختمیږي، خو په هغو کسانو کې چې د زنګون په روماتیزم مخته شوی وي دغه بهیر بیا اوږدیږي او لا پسې سختیږي. تر اوسه په دقیق ډول معلومه نه ده چې په ارترېټ روماتوید ناروغي باندې اخته کسان نوکي څه شاید پړسوب درامست کېدو سبب کیږي. د سینخې نخانې مشته چې خای د انسان د ژوند د رودي یعنی لایف سټایل عوامل دغه ناروغي پرامست کېدو کې اغیزمن شي. د دغه ناروغي درامست کېدو علت ممکنه ده چې جینیټیکی وي، خو جینیټیکی عوامل په یوازې ځان د دغه ناروغي درامست کېدو سبب نه کیږي. کچیر یو کس دوه غبرګونی بچیان یعنی دوه غبرګ ماشومان چې له جینیټیکی نظر یو بل ته ورته وي ولري او هغوی د مفصلو په روماتیزم اخته وي، یوازې 40% احتمال شته چې دغه سړی هم په دغه ناروغۍ اخته شي. کچیر د یوې کورنۍ غړی په ارترېټ روماتیټ ککړ وي، نو د دغه ناروغۍ شدت یا ډیروالی له یو بل سره فرق لري. ځینې کسان پوه شوي دي چې داسې ښکاري چې د آبو هوا بدلون په تیره بیا سړه آبو هوا او مرطوب شرایط د دغه ناروغۍ نښې نښانې نورې هم پسې زیاتوي، خو د آبو هوا ډول ډول والی هیڅ وخت خپله په خپله د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب نشي کېدای.
خوږو دوستانو، د زنګون د وژو روماتیزم باندې د اخته کېدا په بڼه کې په خپل زنګون کې یو شمېر نښې نښانې وینئ چې تاسو ته خبرداری درکوي ممکنه ده په دغې ناروغۍ باندې ککړ شوي یاست. د بدن د درد سوکه سوکه زیاتېدل، د بدن پړسوب یا د بدن د لمسولو په وجه حساسیت لرل، د زنګون کګېدل یا بندېدل، په زنګون کې د غږ اوریدل، د زنګون د حرکت د لمن کمیدل، د مفصل یا وژو د فازاله لاسه ورکول او د زنګونونو د شکل بدلیدل د دغه ناروغۍ ځینې نښې نښانې ګڼل کیږي. د زنګون د دردونو او د مشکلاتو د درملنې یو مهم اورید د ناروغۍ د ډول ډول والی معلومېدل دي چې د زنګون دردونه ممکنه ده میکانیکي جرړه یعنی آرتروز ورسیدل یا د روماتیزم له کبله پړسوب وي. د دغه مقصد لپاره د انسان د وینې د ازمایش په شان تکمیلي ازموینو او دقیقو معاینو ته ضرورت دی، ځکه چې د زنګون د روماتیزم د ناروغۍ نښې نښانې د انسان د بدن په نورو مفاصلو کې هم لیدل کیږي. د وژو یا مفصلي روماتیزم په ناروغۍ د اخته کېدا وخت او د نښو سختوالی ته په پام سره د دوایانو یا درملو له درملنې رانیولې تر جراحي او آپریشن پورې د درملنې بیلابیلې روتې دي. NSAIDs سټیرویډونه او د ناروغۍ اصلاح کوونکي روماتیزم ضد درملې یا DMARDs په هغو درملو کې شامل دي چې اکثره متخصص ډاکټران یې د ناروغۍ شدت ته په پام سره وړاندیز کوي. غیر اسٹیروڈ پرسوب ضد درمل یعنی این ایس اے آئی ڈی ایس کولی شی درد خکڑی یا پرسوب کم کړي. پدوی کې ځینې درمل ایفوپروومین، ایڈویل، موٹرین آئی پی او سوډیم ناپروکسین دی. د پرینزون په شان کورټیکو سټرویډی درمل درد او التهاب کموي او مفاصلو او یا وجو ته د تاوان د رسیدو بهیر سستوي. د انسان د اډوکو نازکیدل، د وزن زیاتیدل او په شکرې یا دیابت ناروغۍ اخته کیدل د دغو درملو جانبي عوارض یعنی سایډ افیکټس دي. ډاکټران اکثره د ناروغۍ د زیاتو نښو نښانو د ښه کېدا لپاره او په دغه هدف سره چې ناروغه کس د درملو استعمال سوکه بند کړي دغه درمل تجویزوي. د ناروغۍ اصلاح کوونکي روماتیزم ضد درمل یعنی ڈی ایم ای آر ڈی هم کولی شي د روماتیزم ناروغۍ زیاتې دل سست کړي او د انسان د بدن مفاصل او نور جوړښتونه د دایمي تاوانونو په مقابل کې وساتي. په دودو ڈی ایم ای آر ڈی درملو کې میټوټریکسټ، لیفلونومیډیټ، هایدروکسیکلورکین او سلفاسالازین هم شامل دي.
خوګوردن کو له تهران رادیو زبوګ غغوري حمید صاحب د زنګون د مفصل روماتیزم لپاره د درملنې یو بل رودا فزیکی درملنه هم دا فزیکی درملنه د اپریشن په شان د غلیز رودو لپاره یو ځای نه سه دی. په ځینې مواردو کې یو فزیکی درمان کوونکی یعنی فیزیو تهپرست کولای شي چې ناروغ کس ته یو شمیر تمرینونه ورزده کړي او د دغو تمریناتو په ترسره کولو سره د مفاصلو نرمښت منل وساتل شي او د زنګون د روماتیزم په درملنې سربیره ناروغه کستا نوې لارې وړاندیز کړي چې خپل د هرې ورځې کارونه ترسره کړي. فزیکی درملنه معمولا په ارترېټ، روماتیوید ککړو کسانو کې کارول کیږي. ممکنه ده چې ډاکټر د دغه ناروغۍ د ښه کېدا لپاره لاسي درملنه هم وړاندیز کړي. کایرو فراکتور یعنی هغه کس چې لاسي درملنه ترسره کوي تاسو سره مرسته کولی شي چې د خپل مفصل تحریک وساتي. د بدن تنظیمول او نرمول به نه یوازې له تاسو سره مرسته وکړي چې په ازادۍ سره حرکت وکړي، بلکې د درد ضد درملو ته د تاسو اړتیا به هم کمه شي. دغه خبرې ته مو پام وي چې لاسي درملنه نه یوازې د درد ځای بلکې د انسان ټول بدن ته پوښښ ورکوي. کایروپراکتور کولی شي د انسان د ژوند روده، د خوړو رژیم یعنی ډیټینګ او د ورزش پروګرام بدل کړي چې دغه ډول مواردو د انسان په ټول بدن اغیزه شیندي. مفاصل هم د درد او د وچوالي د اندازې په کمیدا سره د لاسي درملنې د رودې له تنظیمېدا او نرمېدا ګټه پورته کوي. لاسي درملنه ډیر ښه غیر جراحي ځای ناسته ده چې د انسان د بدن د سلامتیا بهیر پیاوړی کوي او د ارتریټ، روماتیلیت په شان د ناروغۍ مدیریت کوي او له ناروغه کس سره مرسته کوي چې یو ښه ژوند او له دردونو څخه خالي ژوند تجربه کاندي.
کارپیژان دی پوهیږي چې تیب سوزنی یعنی اکوپنکچر د اندروفین یعنی د طبی درد لو په آزادولو سره چې د انسان د بدن په وسیله تولیدیږي د انسان د بدن درد خکوي. دغه دودیزه روده د انسان د مرکزی عصبي سیستم فعالوي په دې ډول چې مازغه د اندروفین آزادول پیلوي. تیب سوزنی یعنی اکوپنکچر نه یوازې عصبي انتقالونکي شیان آزادوي بلکې یو التهاب او پرسوب ضد اغیزه هم لري. دغه دوه عوامل د درد ښه کېدا سبب ګرځي. الکتروتراپی یا له پوستکي څخه د عصب الکتریکي تحریک او د درملنې مساج یا چپی کول د دغه ناروغي د خکیدا لپاره د درملنې یو بل روده ده. دغه راز د خوړو د مکملو یعنی سپلیمنټس مصرف چې د کبانو تیل، سولفیټ گلوکزامین او کاندورتین پکې شامل دي، او په خوراکي رژیم کې د ډول ډول خوراکي شیانو شاملول، د غلو استعمال، سبزیانې او میوې، او د زیاتې چربې یا وازګې او د غوړو خوراکي شیانو له زیات استعمال څخه ډډه کول د دغې ناروغۍ په خکېدا او د ناروغۍ په مخه نیولو کې اغېز شیندي. د درملنې بله روده اوزون درملنه ده. د دغې روده یو اصلي کارندوالی د مفاصلو د روماتیزم په شان د التهابي یعنی د پړسوب د ناروغیو درملنه ده. اوزون گیس یا O3 یو ډول فعال اکسیجن دی چې د سا اخیستلو د عادي اکسیجن د دوو اټومونو پر ځای د اکسیجن له درو اټومونو څخه جوړیږي. د اوزون پیچکاری کول د ترمیم لپاره یو ډول غیر جراحي درملنه او د سخت درد دایمي درملنې او د ربات مرمتول دي. په پرولوزون درملنې کې د پیوند په جوړښت کې د اوزون ګیس او د کلاژن د تولیدونکو موادو پیچکاری کول دي چې د مفصلو یا وژو په شاوخوا کې او یا داخلي برخې ته د تاوان د رسیدا او یا د کمزورو جوړښتونو له بیا ترمیمولو او بیا رغونې سره مرسته کوي. دغه مواد د مفصلو په خوا او داخلي تاواني شوي پیوندي جوړښت کې پیچکاری کیږي چې تاوان لیدلی ځایونه ورغول شي. د پیوندي جوړښت ترمیم د سخت درد په دایمي ډول د خکېدا لپاره کافي دي.
دوستانو، کشری د درملو استعمال او د فزیکی درملنو تر سره کېدا د مفاصلو د تاواني کېدا د شتکوال کمولو یا سره مخ شوې مرسته ونه کړه، ممکن ده چې ډاکټر تاسو هم د تاوان لیدلو مفاصلو د ترمیم لپاره د اپریشن او جراحي وړاندیز درته وکړي. جراحي کولای شي له ناروغ سره له مفاصلو څخه د استفادې د وسونو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي، او همداراز کولای شي چې درد کم کړي او د مفاصل د شکل بدلېدا اصلاح کړي. د زنګون د روماتیزم افریشن په څو رودو سینو کوټومی یا د ټانډو ترمیم، د پیوژن یا د مفاصلو په هم جوشي او د ټول مفاصل په بدلیدا سر تر سره کیږي. سینوګوټومی یا افریشن دی چې د ملتهاب یعنی پړسیدلی سینویم د لری کولو یعنی د مفاصل د داخلي پوښ لپاره تر سره کیږي. سینوکوټومی په زنګون، څنګلي، مړون، ګوتو او د لګن خاصره په برخو کې وجود لري. کله چې د مفاصل بدلیدا امکان نه وي، ډاکټر د جوړش خوړلو له رودي په کار اخیستلو سره د مفاصل ثابت او انډول ساتي او درد له منځه وړي.
خوږو دوستانو، د سلامتیا مجلې نومي لړۍ دغه برخه هم پای ته رسیږي. نو د تاسو د سلامتیا په هیله سره مو په نیومن خدای سپارو.
پاک الله مل شاه، خدای پامن.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه امان الله زمانی سره د خپل ملګري
صادق حسین
د لویدیز آسیا د 19 بدلونونو په باب له 19 پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یم. په پیل کې درته په دغه سیمه کې د تیرې اونۍ د ځینو بدلونونو په باب یو لنډه شان خلاصه دراورو. او بیا مو هم را بولو د زینو موردونو په باب د تحلیلی برخی اوریدو ته نو هیله ده د استفاده وړ مو وګرځي.
د پلستینیانو او وحشی سهونستان ترمیان د اخوډب دوام د جنایتکار سهونست رژیم په زندانونو کې د پلستینی بندیانو وضعیت د بنیامین نتنیاهو د هغه د پراتی کابینې د جنایتونو دوام او د سوریه او د ترکیه د زلزلې له امله د قربانیانو د شمیر زیاتېدا او پاتې خلکو وضعیت په تېره اونۍ کې د لویدیځې آسیا ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو مواردونو په باب د تحلیلي برخې اوریدلو ته.
دوستانو په تېره اونۍ کې د فلسطین په نیوه کې ټاټوبو کې د صهیونستیانو او فلسطینیانو ترمنځ خورډب او سختې نښتې هماغه راز روانې وې. د دغو نښتو علت د بنیامین نتنیاهو د افراطي کابینې له سیاستونو سره اړوند دی. د صهیونیستي رژیم د داخلي امنیت د وزیر په توګه د ایتمار بن ګویر د چارو په ترسره کولو سره پر فلسطینیانو د باونه نور هم زیات شوي دي. د ایتمار بن ګویر تېره اونۍ د دغه رژیم د زندانونو ادارو ته امر کړی دی چې فلسطینی بندیان یوازې تر دو دقیقو پورې حمام کولی شي. بن ګویر همداراز دا حکم هم ورکړی چې فلسطینیان هر یو زندان یوازې تر یوه ساعت پورې اوبه باید ولرلی شي. له دې مخکې هم صهیونیستي رژیم د 1940 کال د نیواکي ټاټوبي او قدس د اوسیدونکو فلسطینی بندیانو د دیره کېدا یا تابعیت د سلبولو د قانون مسوده تصویب کړې وه. د دغه قانون په سبب هر هغه بندي چې د صهیونیست ضد عملیات په اجرا او په بند محکوم شي او د داخله چارو وزیر لپاره ثابت شي چې د کورواکا تشکیلاتو لخوا پیسې اخیستې دي، نو دا په دې معنا دی چې د خپل تابعیت یا دیره کېدا څخه یې ډډه کړې ده.
په ګوردونکو د صهیونیست رژیم په زندانونو کې بندي فلسطینیانو له تېرې سه شنبې ورځې راهیسې د بنیامین نتنیاهو د کابینې د توکمپالو او ځیګو سیاستونو باندې په اعتراض کې د دغه کابینې پر ضد مدني نافرمانی پیل کړې ده. د فلسطینی بندیانو ادارې اعلان کړی دی د صهیونیست رژیم په څو بندونو کې کابو 2000 فلسطینی بندیانو په نفرمانۍ لاس پورې کړی دی. فلسطینی بندیانو ټینګار کړی دی چې د بندیانو پر ضد ایمال شوي سزاګانې به د هغوی د ویرولو سبب نه شي. د صهیونیست نیوګر رژیم په زندانونو کې د بندیانو غورځنګ په یوې اعلامې کې ټینګار کړی دی د بندیانو خطرناکه مرحله چې د دوی موجودیت په نښه کوي دا ایجابوي چې درستې فلسطینی ډلې ټپلې په ټولو سایو لا زیات اقدامات ترسره کړي څو د بندیانو موضوع په سمه لاره روانه شي او د بندیانو پر ضد د وحشي او جنایتکار نیوګر رژیم د څاروي ډوله تیریګرو خاطرو او نتیجو په باب نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړي. د فلسطینیو سرچینو د احصایو پر اساس د صهیونیست رژیم په زندانونو کې کابو 4500 فلسطینیان بندیان شپې سبا کوي چې په هغوی کې 130 مېرمنې او 115 ماشومان هم تر سترګو کېږي او په هغوی کې څه د پاسه 100 بندیان په موقتي توګه ساتل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، د فلسطینی بندیانو په ضد پر تاوتریخوالي سربیره د صهیونیست رژیم د داخلي امنیت وزیر ایتمار بن ګویر د پولیسو له مشر یعقوب شبتا څخه غوښتي څو په قدس کې د فلسطینیانو د کورونو د ړنګولو بهیر چټک کړي. په همدې اساس هم تېره اونۍ د فلسطینیانو په لسګونه کورونه په کنډوالو بدل شوي دي. په عین حال کې د صهیونیست رژیم د پلانونې شورا په نظر کې لري چې په خپلې راتلونکې ناستې کې په لویدیځ غاړې کې واقع د بیت اللحم په لویدیځ کې د صهیونیست مېشته خارګوټو د څه د پاسه 1000 کورونو له جوړولو سره موافقه وکړي. یدیوت اهرنولد صهیونیستي ورځپاڼې هم په همدا وروستیو کې راپور ورکړی چې د دغه رژیم د امنیتي کابینې ناسته ترسره شوې او په دې غونډه کې لواویا غیر قانونی خارګوټو څخه د نهو خارګوټو له قانونی کولو سره چې د صهیونیستي رژیم د داخلي امنیت وزیر اتمار بن ګویر یې د قانونی کولو غوښتنه کړې وه موافقه وشوه. همدارز د صهیونیستي رژیم پارلمان یعنی کنست د تیرې اونۍ په چهارشنبه ورځې له 120 نمایندګانو څخه د 4 نوي رایو په اکثریت سره له هغو فلسطینیانو څخه د دغه رژیم د تابعیت د سلبولو او د فلسطین د کورواک تشکیلاتو تر کنټرول لاندې سیمو څخه یې د دوی د کوچولو قانون تصویب کړی چې د صهیونیستانو په ضد عملیات کوي. د دغه قانون په سبب هر یو بندي فلسطینی چې د صهیونیستي ضد په نامه سره د عملیاتو په اجرا تورن شوی او ورته د بند حکم صدر شوی او د داخلي چارو د وزیر لپاره ثابته شي چې د کورواک تشکیلاتو څخه حقوق او اسانتیاوې ترلاسه کړي، د یو داسې شخص په توګه پیژندل کیږي چې نوموړی کس د خپل محکومیت د پړاو له ختمېده وروسته به د غزې تړانګې یا د کورواک تشکیلاتو تر کنټرول لاندې سیمو ته جلاوطن شي.
وګوردونکو د فلسطین د کورواک تشکیلاتو خارجه وزارت د فلسطینیو بندیانو څخه د طبیعت د سلبولو د قانون په تصویب دا کې د صهیونیست رژیم د پارلمان کنیست اقدام ته غبرګون وښوده او اعلان یې وکړ دغه قانون وضع د فلسطین حالات د یوې سترې چاودنې په لور کاږي. حماس غورځنګ هم په یوې اعلامیه کې د صهیونیست رژیم په پارلمان کې د نوي قانون د تصویبې دا په غبرګون کې وویل چې د دغه توکمپال قانون د تصویبې دا هدف د هغه څه په سیوري کې له کوت څخاره او د 1980 میلادي کال له نیوکي ټاټوبو څخه د فلسطینیانو کورنیو کوچول دي چې د طبیعت یا د دایمي دیره کېده د لغوه کېده قانون نومول کېږي، ځکه چې دوی د صهیونیستانو د توکمپالو سیاستونو او نیوګرۍ په وړاندې مقاومت کوي. حماس غورځنګ په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی دی دغه قانون د فلسطینیانو په تاریخي ټاټوبي کې د دغه ځایي ملت د حقوقو خلاف ورزي شمیرل کیږي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په اعلامیه کې دغه را زیاته شوې ده دغه ډول استکباري توکمپال قوانین به هیڅکله هم د فلسطین ملت د نیواګرو له ظلمانه سیاستونو او توکمپالو سیاستونو پر ضد د مبارزې له لارې ونه غړوي. پین حال کې د فلسطینیانو پر ضد نتنیاهو د کابینې تاوتریخوالی په نیواکي ټاټوبو کې د حکومتي عملیاتو د زیاتېدا سبب شوی دی. د فلسطین د احصایو مرکز په یوې راپور کې ویلي دي تیره اونۍ په ټول کې په نیواکي ټاټوبو کې کابو 283 مختلفې حکومتي عملیات شوي دي چې په هغوی کې 4 صهیونیستان هلاک شوي او 8 نور ژوبل شوي هم دي. همداراز تیره اونۍ د مقاومت مبارزانو د اسرائیل یو بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې وه او د صهیونیستي عسکرو د ګزمو په لاره کې 83 بمونه او مینونه هم چودولي وه.
قدرمن اوریدونکو، په لویدیځې آسیا سیمه کې د تیره اونۍ یوه بله مهمه پیښه په سوریه او ترکیه کې له زلزلې سره اړونده پیښې وې. د فبروري په 6 سهار وختي 1.8 ریختر زورور زلزلې د ترکیې جنوب او د سوریې شمال لویدیځې سیمې سختې ولړزولې. یوازې په سوریې کې د زلزلې د قربانیانو شمیر څه د پاسه 6000 ته رسېدلی او تر دې دمه په دغو قربانیانو کې 110,000 زده کوونکي هم شامل دي. اوسمهال په ترکیې او سوریې کې په لسګونه خلک کډه په سر شوي دي او له ډېرې یخنۍ او ساړه سره سم په لسګونه زره مرستندویه کسان په کډوالو کې د خلکو د نجات او د دغه راز نورو مرستو په لټه کې دي او دا په داسې حال کې ده چې سخت ساړه په ترکیه او سوریه کې مرستې ته د اړمنو میلیونونو خلکو کړاو او غم ډیر زیات کړی دی. په سوریه کې د احصایو یوه څیړنیز مرکز د سوریه په حلب، حمات او لازقیه خانونو کې د ویجاړوونکي زلزلې د تاوانونو اندازه 2 میلیارد ډالره اټکل کړې ده. حال دا چې ځینې سرچینې یوازې په ادلب ښار کې د تاوانونو اندازه کابو $2 میلیارډ اټکلوي. د المیادین تلویزیونی چینل د راپور په اساس په سوریه کې د ایسایو د څیړنیز مرکز لومړنۍ ارزونې ښیي چې په دغه هیواد کې د تاوانونو اندازه له $5 میلیارډ هم زیاته شوې ده. د نوموړي څیړنیز مرکز همداراز ټینګار کړی دی چې د سزار قانون په نامې سره د سوریې په ضد د امریکا د بندیزونو له امله د تاوانونو لومړنۍ شمیرنې په کال کې د صنعت، تجارت، وارداتو او صادراتو او ټوریزم په برخو کې څه د پاسه $8.8 میلیارډ ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د سوریې حکومت زلزله ځپلو سره په مرسته رسونې بوخت دي، ترهګر له دغه بحران څخه د ترهګرو عملیاتو د ترسره کولو لپاره د یوه فرصت په توګه استفاده کوي. تیره اونۍ د هومس په ختیځ کې پر عامو سوریانو باندې د داعشي تکفیري ترهګرو په وحشي ډول حملې کې 53 کسان ووژل شول او ځینې احصایې ښیي چې یو شمیر قربانیان د ترهګرو په لاس په میدان کې پانسي شوي دي. په وژل شویو کې یو شمیر پوځي افسران دي او 2 نور کسان چې ویل کېږي په سوریې کې د نړیوالو سترو لارو ساتونکي یعنی ټریفیک پولیس هم شامل دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله مو مل او ښه وخت. Thank you.